احمد شبریم د ازادي راډیو د توګه د خبرونې دا ورېدونکو هر کله کوم اسلام آباد له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتلو ته اندېښنه ښکاره کړه.
د پاکستان د خارجه وزارت بیان وویل چې پاکستان مسؤولانه خارجي پوځیانو د وتو ملاتړ دی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کندهار ارغنداب پل ولسوالۍ له څو میاشتو جګړو وروسته افغان ځواکونه نیولي
د دوو سوو په شاوخوا کې په کان کې نه پسې دوه غټلونه دوه مسجدونه ویجاد شوي دي او شپږ مکتبه تخل شوي دي.
د ایران لارې ترکیې ته یو افغان د خپل قاچاق سفر کیسه را سره شریک دي.
دا ونې سیوري ته چې تاسې کېناستې د دې ځای پیسې راکړئ.
شریک کورونه ښه دي که بیل د کور کلي په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې. تر هر څه مخکې خبرونه افغان ځواکونو ارغنداب ولسوالۍ ونیوله. د کابل جلال آباد پر لوی لار الوسول شوی لوی پل بیرته وصل شو او نړیوال پولیس ته 115 کسانو د نیولو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ کې د ماینونو د شنډولو عملیات روان دي. چارواکي وایي چې دا ولسوالۍ وروسته له شپږ میاشتو جګړو پرون تصفیه شوه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارغنداب په جګړه کې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. خلک وایي چې نږدې 70 په سلو کې کورونه د دې جګړې په ترڅ کې وران شوي دي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مشپه وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی وو. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی و چې د څو ولسوالیو لار پرې سپره ده. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل پرون د ورځې په ترڅ کې خلک د پله دورانی له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو.
د افغانستان دښمنانو د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد په سیمه کې هغه پل چک چې په عمومي سړک وو او دغه سړک درې ولسوالۍ سره وصلی متاسفانه په بمونو والوزول او کاملا یې له منځه یووړ. موږ خوش پښتانه وتوانېدلو د موقت په ډول باندې هغه جوړ کړو او انشاءالله که خدای کول په څو ورځو کې به اساسي جوړ سي.
د ننګرهار چارواکي دا د طالبانو کار بولي خو طالبانو د دغه پله دورانولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه یې له دوه میاشتنۍ سیستم نه یوې میاشتنۍ ته واړول. د دغه شرکت ویاند وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل چې دا ګام یې د خلکو له پرله پسې غوښتنې وروسته اخیستی او په خبره یې د دې کال له پیله دا چاره د تطبیق وړ ده.
کال د پیل څخه دا به د کابل په رهایشي سیمو کې تطبیق کړی شي او په راتلونکي نږدو وختو کې به نورو غټو ولایتو ته هم وغځېږي. دا به د اقتصادي له اړخه تر 50% پورې درنو مشترکینو ته د بل په تحویلولو کې کمښت راولي.
د پلازمینې کابل او شاوخوا ولایتونو برېښنا تر ډېره د افغانستان له دوو شمالي ګاونډیو ازبکستان او تاجکستان څخه واردېږي چې وخت ناوخت یې خلک د پرچاوۍ په اړه هم شکایتونه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري د هندوستان د کرکټ په لیګ کې چې بیګا پیل شو لوبې شي. دغه افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن دي چې درې سره د سنرایز حیدرآباد په لوبډله کې لوبه کوي. د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې هم یو شمېر افغانان د دې لیګ لپاره انتخاب شوي. د افغانستان کرکټ بورډ له شور او زوږه ډک دغه لیګ کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ګټور بولي. د هند کرکټ غوره لیګ د جون میاشتې تر څلورمې نېټې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران کاري ډله بیرته خپلې خبرې پیلوي. د دغه وزارت ویاندي جالینا پورتر څرګنده کړه چې واشنگتن تمه لري چې دا ډله دا اونۍ خپل کار پیل کړي. دی وویل اوسمهال د دواړو هیوادونو پلاوي د مشورو لپاره خپلو پلازمینو ته بیرته ګرځېدلي دي. د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتوب په اټومي تړون کې شکیل اروپایي او د نړۍ نور ستر قدرتونه کوي. د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک شوه، خو د امریکا پخوانی ولسمشر په 2013 کال کې له دې موافقې ووت. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتونه تور سمندرګي ته دوه جنګي بیړۍ استوي. د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان پرون ماښام د جرمني ډی پی اژانس ته وویل دا بیړۍ د باسفورس بندر له لارې تور سمندرګي ته اوړي. د امریکا دفاع وزارت د تیرې دوشنبې په ورځ دغې سیمې ته د بیړۍ د استولو په تړاو له خبرو ډډه وکړه، خو ویې ویل دا کوم غیر معمول کار نه دی. تر اوسه لا معلومه نه ده چې له اوکراین سره نږدې دې سمندرګي کې د امریکایي سمندري ځواکونو د حضور زیاتوالی دغلته د روسیې د ځواکونو له حضور سره تړاو لري او کنه. ترکیه ویلی ټاکل شوی د امریکا د بیړۍ د اپریل میاشتې په 14 او 15 له باسفورس بندره تیر شي او د می میاشتې تر 4 نیټې څور سمندرګي کې پاتې شي. انټرپول یا نړیوال پولیس وایي په اروپا او افریقا کې 115 تنه نیولي او د انساني قاچاق 1500 قربانیان یې ژغورلي دي. د انټرپول په وینا دا پراخ عملیات د قانون د تنفیذ نړیوال ادارې لخوا چې مرکز یې په فرانسه کې دی ترسره شوي دي. دوی وایي نیول شوي کسان د انسانانو په قاچاق، ناقانونه کډوالۍ، د اسنادو په جال او د نشه یي توکو اړوند جرمونو باندې تورن دي. نړیوال پولیس یا انټرپول وایي دغو تورنو کسانو کې د سودان، اسپانیا او چین اتباع شامل دي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه زحمت چیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. پاکستانی چارواکي وایي که امریکایي ځواکونه په بیړي او بې مسؤلیته ډول له افغانستانه ووسي دا کار به یې ویجاړوونکو کسانو ته موقع په لاس ورکړي. دا خبره د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وکړه، خو دا یې روښانه نه کړه چې دا ویجاړوونکي څوک دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د دوی له پخواني دریځ سره توپیر لري، ځکه پخوا یې ویلي وو چې امریکایي ځواکونه باید د دوحې د تړون له مخې په خپل وخت ووسي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي اسلام آباد له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د منظم او با مسؤلیت وتلو ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان زاهد حافظ چودري وایي د بهرنۍ پوځیانو په بیړه وتل به ویجاړوونکو یا ګډوډوونکو کسانو ته د فعالیت موقع ورکړي. نوموړي پرون جمعه په اسلام آباد کې د خپلې اونیزي خبري ناستې پر مهال وویل چې افغانستان تیر کال د سولې په برخه کې ښه پرمختګونه کړي او په خبره یې دا باید وساتل شي او لا پیاوړی شي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان د ښاغلي چودري د خبرو نور جزئیات داسې څرګند کړل.
زاهد حفیظ چودری ویلی دی چې سملاسی او بغیر د محتاط غور پرته د خارجي فوجانو د افغانستان نه وتل به هغه خلکو ته یو موقع په لاس ورکړي چې هغه د دپټکو د صلح پروسې ته زیان رسول غواړي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان وویل چې پاکستان د یو مسؤولانه او تنظیم شوی د خارجي فوجانو د وتو ملاتړ دی.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د پاکستاني چارواکو نوی دریز د دوی له پخواني هغه سره توپیر لري. د 13 جنوري میاشتې په 22مه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن باید له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو لړۍ روانه وساتي. له افغانستانه تر راتلونکو 20 ورځو پورې د امریکایي ځواکونو وتل هغه موضوع ده چې د طالبانو او امریکا د دوحې په هوکړه کې یادونه شوې ده. که څه هم طالبان د امریکا لخوا د دغې ژمنې په عملي کولو ټینګار کوي، خو د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې تازه ویلي دا مهلت ستونزمن دی او ژر به یې ولسمشر جو بایدن په اړه پریکړه وکړي.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
the ولسمشر د پریکړه تر اعلان د مخه ځسه نه وایم. تم لرم چې د میتر لمړی د مخه په خپل ولسمشر څخه واوري. هغه په ښکارا او دوامدار ډول ویلي چې د میتر لمړی نیټه د ځواکونو ایستل عملا ګران کار دی. دا ضرب الاجل پخوانی ادارې تکلی
بای د پرایر ادمنستریشن.
دوه کې د طالبانو ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دوی له امریکایي چارواکو سره د دوه تړون پر عملي کولو وخت نا وخت خبرې کوي. نو موري ویل چې د افغانستان د مسالې هواری د همدې هوکړې په عملي کولو کې دی. افغان حکومت هم په ظاهره د امریکایي ځواکونو د با مسؤلیت وتلو غوښتن کوي دی. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ ویل چې نړیوال متحدین باید د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو ضمانتونه ورکړي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالي چارواکي وایي دغه ولسوالي له شاوخوا شپږو میاشتو جګړو وروسته پرون د جمعې په ورځ د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه پاکه شوه، خو لارې او کوڅې لا هم په ماینونو پوښلې دي. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي د جمعې په ورځې لهم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو شخونه اورېدلي دي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولي وایي دغه ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو وروسته د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکه سوې. د ولسوال په وینا دا مهال افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ماینونو د شنډولو لپاره عملیات پیل کړي.
د امنیتي ځواکونو د دې د راپور په اساس باندې د تابین لارې چې د ولسوالۍ مرکز دا غاړي سره مشلي مکملن د دولت په لاس کې دي. د تابین څخه وروسته د شاتوري خانګرداب شمال طرف ټول د دولت په لاس کې دي.
د شاغلي رسولي په وینا د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د ځاني زیات ترڅنګ سلګونه عمل منفي ځایونه او د اویا فیصد ملکي خلکو کورونه تخریب سوي. د نوموړي په خبره په تخریب سوو عمل منفي ځایونو کې د دوو لویو پلونو په شمول دوه سوه پلچکونه، شپږ ښوونځي او دوه مسجدونه شامل دي.
ملکي خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل او د دې ترڅنګ هغه عمل منفي پروژې یا ساحې تعمیرونه لکه مکاتب او پلچکان او پلونه دا د مابین څخه وړاندې پلچکان که ووایو د دوو سوو په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د منځه تللي دي. دوه غټ پلونه، دوه مسجدونه ویجاړ سوي دي او شپږ مکتبه تخریب سوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې که ووایو په سلو کورو کې په کلي کې دېرش کوره پاتې او یا ټوله تخریب دي سر سوي دي.
ارغنداب د کندهار زراعتي ولسوالۍ ده چې د انارو لاړخه نړیوال شهرت لري. پر دغه ولسوالۍ د تیر کال په میزان میاشت کې د انارو د حاصلاتو راټولولو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وسوه. بلخوا د ارغنداب د ناګهان او منارې سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي د جمعې په ورځ لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدلي.
حالات خو نو داسې شراري حالات دي وروره، دا جنګ د دغه حالات دي خامخان. یاره خو دا سار دلته پر دغه ځای تابین کې لا سار جنګ دالته ګوره یو شی وور اخیستی و دوج وسم ولاړېدي او څوک نور پرېږدي چې ورشي معلومات. پرون داسې پلار لارې لاس ول داسې تر نو بجو پورې خلک داسې راوستل، هغه بېرته دلته تیارې رالې بمبار وکړه نو بېرته لار سره بند
وروره. د خلکو وطنونه خراب سوي، کورونه خراب سوي دي، اسرایلونه نړېدلي دي، دا اوس هم جنګ چالانه بیا دی. نو د مسلمانانو کور کښتنو کورونه ګر خراب سوي دي. نه چا پوښتنه کړې ده چې ته څنګه سوې، ته څنګه نسولې یا وږې یا تږې.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس حاجي محمد له حکومت غواړي چې د ارغنداب جګړه ځپلو سیمو ته مرستې ورسوي. د حاجي محمد په وینا ډېری خلک چې په یوه جوړه جامو کې له خپلو کورونو وتلي وه کورونه باغونه او ویالې تخریب سوي دي.
در غنده او خلګ ډیر خرسوله، ډیر دربدرسوله په دې 50 کال چې د سپنډورو د خلیت خمر راوړي دي. پر غنده باندې دا سیالات نه دی راغلي. د دغه درڅنګ چې در غنده خلګ ټوک ټوک سوله، ستړي سوله، باغونه د وچېدو په حالات کې دي. خو بیا هم دولت په دغه اندازه توجه نه ده کړې در غنده خلکو ته. خلک ټوک ټوک دي، خلک دربدره دي، سرایینه نه لري. په یوه جوړه کالو کې راوتلي دي. 15 کاله دا 12 کاله لاسته وړنې مو د خاورو سره خاورې سولې، کورونه مو ونړېدله، باغونه د وچېدو په حالات کې دي، ولې خرابې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د ارغنداب ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه د ځایي چارواکو د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي د سیمې خلکو ته به تر څو ورځو تصفیوي عملیات وروسته کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
یو افغان ځوان چې اروپا ته د سفر په لار له ډېرو سړو تودو تیرولو وروسته بیرته خپل وطن ته ستون شوی د خپل سفر ترخې کیسې کوي. د محمد اکبر په نوم د دې افغان سفر له پکتیا پیلېږي او په ترکیه کې تمامېږي. هغه چې اوس په خپله سیمه کې خیاطي کوي وایي هغه سختي چې یې لیدلې په بل چا یې نه دی پیرسو. تفصیل په دې راپور کې.
شل کلن محمد اکبر د نوې ځوانۍ په درشل کې و چې بهر میشتې یوه کلیوالي زړه د بل وطن په ښکلاوو، کاروبارونو، پیسو او هلته پشته اسانتیاوو ورمین کړ. اکبر وایي بالاخره یې له خپلو او پردیو پیسې په پور کړې او له قاچاقبرانو سره له هوکړې وروسته یې د سفر بوټان په پښو کړل. لومړی له پکتیا نیمروز او بیا له یوې ډلې سره بلوچستان او وروسته ایران ته ولاړ. د محمد اکبر د سفر کیسه ښایي په لیکلو او اورېدلو لنډه وي، خو هغه نخوالې چې پر نوموړي د سفر په بهیر کې تېره شوې اوږدې او له مرګونو خطرونو ډکې دي. دی وایي داسې موټر چې د 15 کسانو لپاره و قاچاقبرانو پکې 215 تنه ځای کړي وو.
پیسې راکړئ، موږ ورته وایو چې په چی شي په خاطر وې، دا ونې سیوري ته چې تاسو کېناستئ د دې ځای پیسې راکړئ، کنه د
دی ځان جک شي پاتې گئی خو په یو ځای کې مونږ تګی شوی وو مونږ سره اوبه نه وی یو کس ته مونږ اوبه راکا مونږ باندې ګنده اوبه خرابې اوبه په کوټې کې اچولې یو کوټه اوبه مونږ ته په شل زره تومنه راکې هغه مونږ اغېستې دي او مونږ چې کلی دي درې شپې درې ورځې هم ډوډۍ هېڅ په سترګو ونه لیده کارن ته داسې ډوډۍ راکوله چې مطلب هغې ډوډۍ باندې مونږ نه مړېدو او نه داسې نهار پاتې کېدو که نه په یو اتاک مونږ اته شپې مسلسل پې مونږ اتاک کې مونږ باندې وکړلې بهار یې نه پرېښودو پسې په اتاک بند و کل پرې راچولو
اکبر وای په لاره کې قاچاقبرانو زورواکو غلو د ترکیې او ایران پولیسو مرګونی وهل ټکول ورکړي د سفر ځینې ملګري تری تم شول ځینې ایټاپیان او ځینې بیا د خدای په هیله لا هم د ترکیې او ایران ترمنځ په سرحد کې په واورو کې پراته دي دای وای له خپلو ملګرو سره د ترکیې خاورې ته په څلور ځلې داخلېدو سره په بیا بیا پولیسو ونیول او په بند کې له وهلو ټکولو وروسته یې بیرته د ایران خاورې ته راوګرځول خو وایي کله چې ټولو پیسې ورختم شوې نو قاچاقبرانو بیرته هیواد ته راوګرځوه اکبر اوس په خپل کلي کې جامع ګنډي خو تر څنګ یې نورو کلیوالو او ځوانانو ته د خپل سفر ترخې کیسې هم کوي او وایي غواړي له دې لارې نور ځوانان په قاچاقي لارو له تګ وژغوري حضرت محمد فقیری همداسې یو ځوان دی دی وایي بهر ته یې په قاچاقي لارو د تګ زړه ښه کړی و خو اوس یې پرېکړه بدله شوې ده
تل مې چې د چکی لارو اروپا ته لاړ شم کله مو چې ملګری راغلو دغه کیسې راته وکړې نو بالاخره مو دغه پرېکړه وکړه چې خپل هېواد خپله خاوره ډېره ښه ده
ناامني جګړه بېوزلي بېکاري او د ودونو لپاره لوړ ولورونه او لګښتونه بهرنیو هېوادونو ته په قاچاقي لارو د افغان ځوانانو د تګ لاملونه بلل کېږي د پکتیا ولی محمد حلیم فیدی وایي په قاچاقي لارو د تګ لاملونه یې پېژندلې او د حل لپاره یې کار پیل شوی دی
له خصوصي سکتور سره په ګډه باندې کار وکړو چې هغوی هم کارخانې جوړ کړي فابریکې جوړ کړي تر څو ځوانان په افغانستان کې دننه ورته د کار زمینې برابرې شي
لوړ ولور او یو شمېر نور نوړه رواجونه هم ګڼ ځوانان بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو او یا هم په سختیو مزدوریو پسې تک ته مجبوروي هغه ستونزه چې د پکتیا ولایتي اداروایي د عامه پوهاوي له لارې د هواري هڅه کوي پر دې سربېره په اروپا کې کډوالو ته د ژوند اسانتیاو په اړه ناسم معلومات او اوازې هم د دې سبب شوي چې ګڼ افغان ځوانان اروپا ته د مرګ او ژوند ترمنځ خطرناکې او غیر قانوني لارې خپلې کړي خو د دوی له منځه ټول منزل ته نه رسیږي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
هند او پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د تیر اونۍ د سفر هدف څه و القاعده په افغانستان کې څه ته سترګې په لاره ده دا موضوعات نړیوالو چاپي خپرونو څېړلې دي دې خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي
فارن پالیسی خپرونې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو د کارپو مایکل کوګلمن په قلم لیکل سوی مطلب خپور کړی چې سرلیکې دی روسیه په جنوبی آسیا کې خپل زور ښیي په مطلب کې راغلی چې هند او پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سفر په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د ماسکو هڅې ښیي لاوروف تیره اونۍ لومړی نوې ډیلی او ورپسې اسلام آباد ته ولاړ د فارن پالیسی مطلب زیاتوي چې په سیمه کې د نفوذ د پراخولو لپاره د روسیې په هڅو کې د هند او چین ترمنځ د سرحدي لانجې او د پاکستان په مرسته د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره منځګړتوب شامل دی فارن پالیسی وړاندې لیکي له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو درې لسیزې وروسته مسکو اوس د افغانستان د سولې د پروسې په یو مهم لوبغاړي بدل شوی دی خپرونه په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په مسکو کې جوړو شویو غونډو ته اشاره کوي چې وروسته یې په تیره میلادي میاشت کې وه په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو پر پلاو سربیره د امریکا چین او پاکستان استازو ګډون کړی و خو د هند استازی هلته نه و مګر خبرونه لیکي چې نوی ډیلی ته د سفر پر مهال له سرګی لاوروف سره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قبولوف ملګری و لاوروف د اپریل په شپږمه نوی ډیلی ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د هند د دایمي رول غوښتنه وکړه د لاوروف د سفر دوهم ګام په اسلام آباد کې و چې د فارن پالیسی په لیکنه د نوی ډیلی برعکس له طالبانو سره د نږدې اړیکو د پاللو له کبله د افغانستان د سولې په هڅو کې ډیر دخیل دی لانگوار ژورنال آنلاین خبرونه چې د تروریزم پر اړوندو مسایلو تحلیلي مطالب خپروي لیکي القاعده شبکه او نور تروریستي ډلې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته سترګې په لاره دي. خبرونې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د ارزونو په اړه د کارپوهانو یو بحث هم خپور کړی دی. لانگوار ژورنال د دې بحث په سریزه کې لیکي که ټولې نړۍ ته نظر وکړئ نو به وینئ چې افراطي جهادي ډلې له لویدیځې افریقا نیولې تر جنوبي آسیا پورې په هر ځای کې د جګړې په حل کې دي. د مطلب لیکوال ټینګار کوي چې دا ډلې د دې سیمو پر ټولو یا حتی پر ډیرو برخو ولکه نه لري، خو د مرخیړي په شان په هر ځای کې د نهضتونو په بڼه راشنی کیږي. خبرونه زیاتوي چې القاعده شبکې، طالبانو، اسلامي دولت یا داعش او نورو ډلو په دې سیمو کې د چریکي حملو په بڼه جګړې پیل کړې دي. د دفاع او ډیموکراسۍ د بنسټ کارپو بیل روجو په دې بحث کې د خبرو پر مهال ویلي که طالبان له هغو فرصت څخه ګټه واخلي چې د ولسمشر بایدن ادارې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي حل لپاره برابر کړی نو ګټه به وکړي. لانگوار ژورنال د نوموړي له قوله لیکي چې وایي که طالبان په افغانستان کې د یو څه مودې لپاره د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو وړاندیز ومني نو په بدل کې به یې دوی هم د امریکا او افغانستان له حکومتونو څخه یو لړ امتیازونه ترلاسه کړي.
د غزنی ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د 13 جامع جماعتونو د جوړولو خبر ورکوي. دوی وایي دغه جماعتونه به د ټولو ولسوالیو په مرکزونو کې د دولت په ځانګړې بودیجه جوړې شي. دینی عالمان د دولت دا کار ستایي او وایي له دغه ډول کارونو سره د دولت او ملت ترمنځ واټن کمی شي. نور حال په دې راپور کې
دا غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده زادوی راډیو ته وویل تیر ورځ له مرکز کابل څخه په دې مخه یو پلاوی راغلی و ترڅو د دغه جماعتونو د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي وویل راغلی پلاوی په غزنی کې له سیمه ییزو چارواکو سره د جمهوري ریاست د ملي پراختیا عملیاتي ادارې له روانو پروژو په ځانګړي ډول په ښار او اتلس ولسوالیو کې د جوړېدونکو جماعتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. دا شاغلی جمعزاده په خبره د لیدنې پر مهال په ولسوالیو کې د جماعتونو د جوړولو د لړۍ په چټکتیا ټینګار وسو.
په ښار او اتلس ولسوالیو کې د جوړېدونکو جماعتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. د غزنی ولایت رهبرۍ د پروژو پر جدي او هر اړخیز نظارت ټینګار وکړ او له دوی وغوښتل چې باید په خپلو کارونو کې سستیا ونه کړي او هغه ټولې پروژې چې تطبیقیږي باید په چټکۍ سره حل شي.
چارواکو نه دی ویلی چې پر دغه جماعتونو به څومره لګښت راځي. په غزنی کې ځینې د نظر خاوندان او دینی عالمان د جمهوري ریاست په ټوله کې د دولت د دغه ډول کار نوستاینه کوي. د علماو شورا رئیس محمد اسماعیل روحانی ازادۍ راډیو ته وویل حکومت باید د جماعتونو تر څنګ دینی مدرسې هم جوړې کړي او علماو روزي. دا روحانی په خبره له دغه ډول کارونو سره د دولت او ملت ترمنځ فاصله ختمیږي.
دا دی ولس او دی حکومت تر مابین فاصله پر کمولو کې واقعا یو مثبت ګام ده. خدای دې وکړي چې ولسمشر چې څو چند دغه مساجد او د نظام په چوکاټ کې هغه جایت او برجسته او وطن دوست دینپال حقپال علما هم جوړ کړي. د منبر جوړېدل، د محراب جوړېدل، دغه لپاره هغه څوک چې د منبر وارث لکه علما دین د هغوی جوړېدل تر مساجدو ډېر مهم بولم.
مولوی محمد اسماعیل روحانی وایي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د دغه مسجدونو د جوړولو ترڅنګ د ټولو پراختیايي پروژو په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. چارواکي وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ځانګړي پیرزوینې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د جوړېدونکو یو شمېر جماعتونو کارونه شروع سوي، خو په نامنه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له لورې د اجازې نه ورکولو او په ځینو نورو سیمو کې د تخنیکي ستونزو له کبله دغه چارې ځنډېدلې دي. دوی وایي د ځایي قومي مشرانو په منځګړیتوب په ناامنه ولسوالیو کې د ستونزو د له منځه وړلو هڅې روانې دي ترڅو په پاتې ولسوالیو کې ژر تر ژره دغه چارې پیل سي. خو وسلوال طالبان بیا وایي کله دغه جماعتونو څخه د سیاسي ګټې په توګه استفاده نه کیږي دوی به یې د جوړېدو اجازه ورکړي. د یادې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه جماعتونو د جوړولو شفافیت او سټنډرډ به په نظر کې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي تر دې وړاندې هم په غزنی ولایت کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي ډیری جماعتونه جوړ سوي او یا بیرته رغول سوي دي، خو ځینې په دې خاطر چې دغه د دولت او یا هم د ځینو نړیوالو موسساتو په پیسو جوړ کړل سوي وسلوالو طالبانو نړولي او یا هم سوځولي دي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په امریکا کې د نویو خواله رسنیو شهرت په زیاتېدو دی. د دغو ټولنیزو رسنیو په منځ کې یو هم کلب هاوس دی. په دې اړه به وړاندې تفصیل درکو، خو اوس به یو بل مطلب راواخلو. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو مشرانو، سیاستوالو او پیژندل شویو څیرو د برېټانیا د ملکې د میړه شهزاده فلیپ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. دغو مشرانو ملکې الیزابت او د برېټانیا شاهي کورنۍ ته د تسلیت پیغامونه استولي دي. شاهزاده فلیپ پرون د 99 کلونو په عمر مړ شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین در سره شریکوي.
د برېټانیا د بکنګهام ماڼۍ یا د انګلستان د سلطنتي قصر بیرغونه د شاهزاده فلیپ د مړینې په ویر نماز وړاندې دي. د انګلستان حکومت له خلکو غوښتي چې د همدردۍ د څرګندونو لپاره د دغې ماڼۍ شاوخوا ته راټول نه شي او د کورونا د مخنیوي اصول مراعات کړي. له دې سره سره هم د ماڼۍ مخې ته د ګلانو سلګونه ګډۍ ایښودل شوي او سلګونه کسان د مخخې په پار هغې ماڼۍ ته ولاړل چې د شهزاده فلیپ جنازه پکې ساتل کیږي. که څه هم تر اوسه د شهزاده فلیپ د مړینې د لامل په اړه وضاحت نه دی ورکول شوی، خو هغه تیرو څو میاشتو کې روغتون کې وو او قلبي او تنفسي ستونزې درلوده. د فلیپ جنازه خاورو ته تر سپارل کېدو پورې د سنت جورج کلیسا په وینزار ماڼۍ کې ساتل کیږي. شهزاده فلیپ 99 کال عمر درلود او څه باندې اویا لسیزې د ملکې الیزابت خاوند وو. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي شهزاده فلیپ په برېټانیا او نړۍ کې د څو نسلونو مینه او لیوالتیا جلب کړې وه. د برېټانیا د حکومت په اعلامیه کې راغلي چې د کورونا وبا له کبله به د هغه مړینې ته ځانګړي دولتي مراسم ترسره نه شي. شهزاده فلیپ په 1921 کال کې د یونان په شاهي کورنۍ کې زیږېدلی وو. کله یې چې پلار د ترکیې په وړاندې د یونان د ماتې خوړلو له کبله محاکمه شو، ده د کورنۍ له غړو سره یونان پرېښود او فرانسې ته ولاړ. دې وخت کې نوموړي یوازې 18 میاشتې عمر درلود. د شهزاده فلیپ د مور شهزادګۍ الیس باتنبرګ ریښه د جرمني سلطنتي کورنۍ ته هم رسیږي او نوموړی لکه ملکه الیزابت د ملکې ویکتوریا له اولادې څخه وو. فلیپ د زده کړو له بشپړولو وروسته په دویمه نړیواله جګړه کې د انګلستان په ګټه وجنګېد او د برېټانیا تابعیت یې واخیست. د انګلستان د ملکې او شهزاده فلیپ څلور اولادونه، اتل مسیان او 9 کډوسیان پاتې دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نویو خواله رسنیو شهرت په زیاتېدو دی. د دغو ټولنیزو رسنیو په منځ کې یو هم کلب هاوس دی چې هره میاشتې په امریکا کې لسګونه زره کارکوونکي زیاتېږي. پیو موسسه چې هر کال په امریکا کې د خواله رسنیو د لیدونکو په اړه نظر پوښتنه کوي، په تازه نظر پوښتنه کې ویلي دي چې د نویو ټولنیزو شبکو له ایجادېدو سره سره د فیسبوک په شان پخوانیو چندان لیدونکي له لاسه نه دي ورکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د پیو نظر پښتون کې مؤسسه د تاسو څېړنې پر اساس د ټیک ټاک، کلب هاوس او نورو خواله رسنیو د بازار له تودیدو سره سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فیسبوک لیدونکي کم شوي نه دي. د پیو مؤسسه په نظر پښتنه کې چې د اپریل په لومړیو کې کړي شودل شوی چې په امریکا کې په سلو کې وښ پته فیسبوک او په سلو کې دوه اویا یو نه یو ټولنیزه شبکه ګوري. د دې نظر پښتنې له مخې که څه هم د فیسبوک لیدونکي زیات شوي هم نه دي، خو د فیسبوک په وړاندې ځینې نورې سیالې ټولنیزې شبکې پیدا شوي دي. د فیسبوک په سلو کې نږدې اویا کاروونکي وایي د ورځې یو وار او کابو 49% نور وایي چې د ورځې څو وارې دا شبکه ګوري. په دې نظر پښتنه کې ویل شوي چې په امریکا کې نږدې 1% خلک له یوټیوب څخه کار اخلي. په دې څېړنه کې همداراز راغلي چې تر دېرش کلونو کشران تر ډېره ټیکټاک، سناپ چټ او انسټاګرام ډېر کاروي. د دې سروې له مخې ځوانان له یوټیوب او نورو شبکو چې ویډیوګانې خپروي هم ډېر کار اخلي. په سلو کې یو اتیا لویانو چې په دې نظر پوښتنه کې ګډون کړی ویلي چې له یوټیوبه کار اخلي، خو په 2019 میلادي کال کې په سلو کې نږدې یو اویاو ویلي وو چې له یوټیوبه کار اخلي. دا لومړی ځل دی چې پیو موسسې د ټیک ټاک په اړه هم له خلکو پوښتنې کړي دي.
لنډ خبرونه. د کندهار د ارغنداب په ولسوالۍ کې د ماینونو د شنډولو عملیات روان دي. چارواکي وایي چې دا ولسوالۍ وروسته له شپږو میاشتو جګړو پرون تصفیه شوه. د ننګرهار په سررود ولسوالۍ کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مشبه وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی و. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی و چې د څو ولسوالیو لار پرې سپره وه. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه یې له دوه میاشتني سیستم نه یوې میاشتني ته واړول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلي ستوري د هندوستان د کرکټ په لیګ کې چې بیګا پیل شو لوبی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران کاري ډله بیرته خپلې خبرې پیلوي. د دغه وزارت ویاندې پرون وویل چې واشنګټن تمه لري چې دا ډله دا اونۍ روان اونۍ خپل کار پیل کړي. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتونه تور سمندرګي ته دوه جنگي بیړۍ استوي او انټرپول یا نړیوال پولیس وایي په اروپا او افریقا کې 150 تن نیولي او د انساني قاچاق 500 قربانیان ژغورل دي. د سجر اډو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړي اچار تفریحي پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د تفریحي پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی پروګرام ته به ورشو. په دې پروګرام کې یو اجتماعي مسله څېړل شوې ده.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
سلامونه کور کلی ته خراغلاست. ولی ځینې جوړې چې نوی واده وکړي سره له دې چې ځان ته یا بیل ژوند هم لري، خو بیا هم له ستونزو خلاص نه دي. آیا ځان ته یا بیل ژوند هم ستونزې درلودلی شي؟ او ولې اکثره نوی واده شوي جوړې بیل یا جلا ژوند خوښوي؟ نن به په همدې موضوع بحث وکړو چې تر راپور تر څنګ د کورني مسایلو له کارپوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنه دوستانو، همداسې چې انسانان په څیرو خویونو کې یو له بل سره توپیر لري، همداسې یې د ژوند سبکونه هم سره مختلف دي. څوک په ګڼه کورنۍ کې ژوند خوښوي او څوک بیا د بیل یا ځانته ژوند په ارمان دي، خو هر سبک ژوند ځانته ښېګڼې او تر څنګ یې مشکلات درلودلی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکې نفیسه چې د کور میرمنه ده، په دې اړه داسې غږېدلې ده:
که مې واده وکړو ته ناسې، څوک نه و چې راته کار وکړي، څوک نه و چې راته مثلا د میرمنه شي دفتن، څوک نه وي چې سودا راته راوړي. کله مې چې خامل نه شي وظیفې ته، نو زه تا کې تنها کور کې پاتې شم، زړه مې په تنګېږي، کله کله ډارېږم هم تنها په کور کې. او که څوک چا سره وي، خدا خو ډېره ښه خبره، هېڅ مستقر ژوند هېڅ ښه نه ده. یا مریضه شم، داسې څوک نه وي چې یو ګیلاس اوبو ته احتیاج یم، چې یو ګیلاس اوبه څوک راکړي، یا یو چای راته دم کړي. که چېرې راشم یو وظیفې ته لاشم، بیرته راشم کور ته، دروازه خپله قلفه، خپل اوازه، که خپله قلفه که څوک نشي دروازه درته اوازه کې ستړي نشي درکړي، درته یا چیرته تیار کړي اوړي مخ کړته کړي. په دې خاطر باندې مستقل ژوند هېڅ ښه نه ده. یو جایي ژوند ډېر ښه وي چې صمیمیت وي، ټولې وي، قدر عزت دي. هسې کور کې نو تنها که نه وم تنها تنهی وم، تېرېږي. که مریضه مې څوک احساس نشته، څوک نه وایي چې دا مریضه ده یا څوک. تنهایي ژوند نو ډېره مشکله ده، ډېره سخته ده. په هر حالت کې که د ماشوم پیدا شي، ماشوم به تا کې تنها مریض شي، دفتن ورته ورخطا کېږي، نه پوهېږي چې د څه رقم دوا برابر کی یو غټه خزنه یو نفر نشي ته راهنمایو کی.
بلخوا د کابل ولایت اوسیدونکو سردار خان بیا وایي چې کله یې نوی واده کړی و نو ټوله کورنۍ یو ځای اوسېده او بیخي د ژوند په اول ورځو پوه نه دی او اوس بیل یا جلا ژوند لري. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
ما کله واده وکړه نو کله به چې زما میرمن مریض کېدله یا کمشي ته یې شوق راته چې دغه شی راته راوړه بازار نه، نو اقتصاد دومره ښه نه و چې هغه ما د بازار نه ټول پامیل ته راوړله، ځکه چې پنځمه ورونه ول هغوی دوه مشران ورونه ودونه کړي ول، پنځمه خویندې ول، هغوی به کور ول، مور و پلار و الحمدلله. نو یو شی چې به ما په پټه راوړله، جیب کې به م راوړه یا پټ به م راوړله، نو هغه غل غوندې به راتله. ما خوا دې خوا به م کتل ته وځي څوک به ونه ګوري، چې بیا کوټې ته به ننه وتلم ډارېدم چې بوی ونه کي څوک را باندې خبر نه شي او کور کې خپل منځني اختلافات رامنځته نه شي. چکر ته به م نه شو بولی، د ژوند نه به خوند نه شو اخیستلی، د میرمن صلاحیت به م نه درلود چې پلار کره یا که موټل ته ډوډۍ ته یا چېرته چکر ته بوزم. څو کالو په تېرېدو سره آخر سره جلا سلو، اوس په خپل په دې جلا ژوند کې ډېر خوشحاله یم. اولادونه به چې غواړي مېرمن چې چیز ته زړه کېږي، که کالج د لګانه وي که د خوراک د لګانه وي، ښه په ډاډه زړه ورته راوړی شم، خپل د اقتصاد مطابق نو چکر وهی شم، پارکونو ته وړی شم، نو خوشحاله ژوند ده.
همداشان د لوګر ولایت اوسېدونکي مستوره بیا وایي سره له دې چې ځان ته یا بیل ژوند ځینې مشکلات لري، خو تر څنګ کې ښېګڼې هم لري. نوموړې په دې اړه داسې غږېدلې ده.
جلا ژوند په یو بودې ښه ده چې سړی کولی شي چې د خپل اقتصاد ته لږ وده ورکړي، یو څو روپۍ پس انداز ولري، یا لږ آسوده ژوند ده. مګر د یو اړخه مشکلات لري، بیا هم ښه ده جلا ژوند سړی لږ اوسایي، مثلا خپل اقتصاد ته، خپل ژوند ته رسیدګي کولی سي، خپل اولاد ته رسیدګي کولی سي. و خو جنجالونه طبعاً د مثلا د خواښې د خبرې، د خسر، د اندرور، د لورو د خبرې، د دوی خبرو نه بېغمه یې. څوک اس چې کوي خپل ژوند دی، خپل زندګي دی، څوک مداخله نه کوي په جلا ژوند کې. چې آسوده ژوند ولرم، جلا ژوند ولرم، دا مشکلات ما منلی.
ټولنپوهان وایي ژوند که په ګڼه کورنۍ کې وي او یا هم بیل یا جلا وي، له ځان سره ستونزې او ښېګڼې لري. نو باید د ژوند په مثبت اړخو ډېر دقت وشي او دا د انسان پورې تړاو لري چې څنګه خپل ژوند جوړ کړي، که هغه په ګڼه کورنۍ کې وي یا په جلا ډول. نورې خبرې به له احمد ګل د کورنۍ مسایلو له کارپو څخه واورو.
خو په ټوله کې دا موضوع د انسان دید، نظر او فکر پورې اړه لري چې څه ډول ژوند خوښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ په څه ډول کورنۍ کې څه ډول ژوند کوو. مهمه خبره دا ده چې موږ که چیرته ګډ ژوند هم کوو، باید د کورنۍ سره ښه سلوک ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او که چیرته موږ جلا ژوند هم خوښوو، خپل ژوند باید په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځینې بیا داسې وي چې کله واده شي خسرګانه ایکی سره مثلا د دوی ژوند ډیر تریخ وي، یو سره ترغې چې عادت کیږي، مثلا دوی ته ډیر سخت تمامیږي. خو په کار دا چې مونږ هر ډول محیط او ماحول کې ژوند کوو، د هغې د کورنۍ غړو سره، د هغې محیط سره باید مونږ ځان عادت کړو او کوشش وکړو چې خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځکه دا ژوند دوه ورځې دی، که د دې نه چې مونږ په جنجالونو سره او په مشکلاتو سره تیر کړو، د دې نه غوره دا ده چې مونږ باید خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. له دې سره به هم په کومه کورنۍ کې چې مونږ ژوند کوو، هغه به هم مونږ سره خوشحاله وي، مونږ به هم خوشحاله یو، او زموږ کورنۍ به هم ورسره خوشحاله وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخلې استاد ښاغلي زلمی او تک څخه دا پوښتنې کړې دي چې ولې ځینې جوړې چې جلا ژوند هم لري خوشحاله نه دي، او ولې اکثره نوي واده شوي جوړې جلا ژوند خوښوي. د دې پوښتنې ځواب په مرکه کې واورو. دغه نوی ځوانان چې نوی واده کوي دغه نجلۍ او هلک دوی ډېر یعنې دا خوښوي چې ژوند یې بیل وي کور یې بیل وي او بیل ژوند ولري ولې اله دلته څه ده استاد
څو اړخه لري یو اړخ موږ مطالعه کوو واضح ده چې دا انسانان په دغه عصر کې چې ژوند کوي موږ دا نړۍ ډېره کوچنۍ شوې ده په دې معنا چې تخنیکي وسایلو طریقه د انټرنیټ او دې خبرو دا دنیا سره وینو نور جهان وینو ملکونه وینو ټولنې وینو کورنۍ وینو چاته دا ځوانان څه رقم ژوند کوي دا په موږ باندې ډېر غټ اثر کوي موږ په ټولنې دا یو اړخ ده بل اړخ دا ده چې دا ټولنه سنتي ټولنه ده یعنې په سنتي ټولنه کې هغه اجتماعي ژوند داسې ده یا ټولنیز ژوند چې ټول باید یو ځای ژوند وکړي او د دغه یو ځای ژوند چې یو کورنۍ ده په دې کې هغه مشر د کورنۍ یعنې غټ مسؤلیت یا ریاست یا مدیریت یا رهبري دې په غاړه لري نو دا هم په دغه ټولنه کې یعنې دا ارزښتونه د پیړیو پیړیو تر نن زمانه پورې را روان دي ولې وخت چې ځوانان واده کوي واده خود ژوند غټ ارزو ده وخت چې واده کوي دغه یو ټولنې ته ځي دغه یو کورنۍ ته ځي چلته ګوري چې څو ورونه په یو کور کې ژوند کوي څو خویندې په یو کور کې څو حساب یعنې تعداد زیات دغه ټول په یو مشترک ځای کې یعنې په یو ځای کې ژوند کوي دلته بیدېږي دلته ډوډۍ خوري دغه ځای نه ځي کار ته او بېرته راځي دا د کار ثمره او اصله په دغه کورنۍ کې بېرته مصرفېږي چې دا د ځوانانو دپاره په دغه اوسنۍ شرایطو کې چې دوی نړۍ سره ارتباطات لري یا نور ملکونه یې لیدلي یا د انټرنیټ دریې ویني یا فلمونه ویني دا ورته د منلو وړ نه ده بل اخدا د شیخ پدی لا غواړي چې هغه څو چې دوی عاید لري د دغه عاید نه یو څه مصرف کړي او څه پس انداز کړي سبا وکړي چې په دغه پس انداز باندې دوی آزاد او مستقل ژوند ولري د خپلو بچیانو لپاره هغه رقم چې دوی غواړي مخکې برنامه تر
استاد دغه جلا ژوند یا بیل ژوند د ځینې ځوانانو چې پیل کوي د واده د پایل نه دا هم ستونزه مشکلات درلودلی شي که څنګه
هغه ملکونه کې چې فقر وي هغه ملکونه کې چې کار نه وي هغه ملکونه کې چې ځوانان هغه مرحلې ته نه رسیدلي چې خپل مسؤلیتونه خپل ادا کړي تاسو یې په ډېر مثلا په افغاني ټولنه کې تاسو د کابل ټول افغانستان نه دی یعنې مثلا ولایت او مرکز ټول تاسو ورشي په دې کلو بانډو د ځای کې ټول بیکاره خلک دي فصل زراعت دی یو فصل تختي نور مرته ناشتي عاید نشته عاید ما غزمکه ده یا څو جریبه ځمکه واغم کړي نو دلته څوک اقتصاد څوک چلی د کور مدیریت څوک یې تاریخي نو دلته چې چیرې د غزوان وغوړي چې د خپل کورنۍ نه بیل شي دا ته ډیره غټه ستونزه ده دا به کور د کومه کې دا به خپل بچانو سره دا به خپل ډوډۍ دا به خپل صحت دا به خپل تعلیم دا به په څه ترتیب دوی دا مخکې بوزي دا یو دا هغه چې مشکلات یا ستونزې پکې دي اول نشي کولی دا د خپل د ژوند نیازمندي ضروریات وشه چې دوی دپاره دا پوره کولی نشي دا یو بل په یوازې توګه په دغسې یو سنتي ټولنه کې ژوند کول ډېر مشکل دی مثلا تاسو یو ښځه په یو کلي او بانډه کې یوازې په یو کور تاسو خوشې یا به دا بد څوک یا ځوان کوم تکلیف ورته پیدا کېږي دا ډېر وخت تاسو ویني چې زمونږ ځوانان ودونه کوي بیا ځي د عربي هېوادو ته ځي همسایه ملکو ته هلته کار کوي دا ښځه به چاته کېږي څوک به دې سرپرستي وکړي څوک به د دې مشکلات حل کړي څوک به دې سره مرسته وکړي دا هغه اړخونه دي چې ستونزې لري
اوس به استاد راشي په ښېګڼه باندې چې آیا دغه جلا ژوند او دغه بیل ژوند چې د واده د پیل نه شروع کېږي یعنې ځینې ځوانان علاقه مند دي دا ګټه هم درلودی شي کومه ګټه لري
اقتصاد ښه وي ملک رسېدلی وي بیا ګایي ستراتیژي وي ځوانان خپل مسؤلیتونه منلي هغه مرحلې ته رسېدلي دوی واده وکړي او د واده بار په خپل ځان وروسته ویوړی شي دا ډېر زیاته ګټه اول ګټه یې دا ده چې دوی کولی شي د خپل د ژوند لپاره یو برنامه یو پلان یو چوکاټ جوړ څه باید وکړي څو بچیان باید ولري څه رقم به ژوند باید وکړي څه نوی اقتصاد باید ولري څه نوی پانګونه وکړي څنګه پس انداز وکړي څنګه تعلیم وکړي دا ډېر څنګه دواړه سره یو بل سره کومک کې مرسته وکړي ګټه یې دا ده چې دوی خپله کولی شي د خپل ژوند لپاره یو برنامه یو چوکاټ یو طرحه جوړ کړي مطابق دغه مرحله په مرحله تا کال څه کوم کال ته څه کوم پنځه کال وروسته څو بچیان ولرم کوم ځای کې کور ولرم څه نوی موټر ولرم عاید نه څومره ده څومره دا د ژوند ټول برنامه یاګه ټول فعالیتونه چې په دغه برنامه په دغه شوکار کې ځایږي دوی تر هغه کولای شي په لیکولای شي او ورې کولای شي دا شي ګني
تیر زیاته مننه کوم چې تاسو ور ودان ګرانه دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرې
علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
والله
قابله چې فستناتوري کې را نه وستلم چې زله
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سورنه سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
اچار اچار اچار
ده چشی اچار
ده گوڑه اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا
اگو اوریدونکو سلام تیر کال څنګه در باندې تیر شو معلومه ده چې په مفلسی بیکاری تشویش او اندیښنو به در باندې تیر شوی وي ځکه پرته له دې بل څه ونه دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کو د ګوړې اچار تیر کال له خوم نه مو څو مطلبونه درته راخیستي دي هیله ده چې خوند درکړي نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقرریدو جالب خبر در اورو
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یو لسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کارکوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حال هم خبرو
خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي زنده باد افغانستان
اوس مو یو ښوونځي ته بیایو او د تیر کال د ازموینو یوه وړه نمونه درښیو
ګورئ والکانو سبا ته مو د رسم او کاردستي مضمون دی په کاردستي کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړئ تاسې ته به هم اسانه وي او ما ته به هم ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیې له مخې ورکوم
خیر سی استاده کاردستی مو خو په خدای کاسی هم زدوی خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نکړي بیا خو به مو مراحت کوي نو
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ چا چې کریډیټ کارت را نه وړ د کاردستی نمره غاټ صفر دی موږ کوښښ کوو چې امتحان درته اسانه کړو او تاسې بیا هم پکې لغاتې وهئ
د تیر کال د غبرک شیرم باورئ
د حکومت سرونه د حکومت په تنه ور پیوند شوي ښکاري ریتپل شوي ښکاري نو ځکه دغه حال ده د حکومت سرونه د حکومت په تنه ور پیوند شوي ښکاري پرېتپل شوي ښکاري نو ځکه دغه حال دی د حکومت سرونه سره په یوه خوله ښکاري د خپل مقصد لپاره لکه د یوه سر غوندې داسې له لرې ښکاري لکه د یوه سر غوندې داسې له لرې ښکاري د حکومت سرونه د حکومت په تنه کته او پورته ښکاري سم نصب شوي نه دي او کتنه کږه ده
د
د حکومت سرونه کدواله یو سر شو بیا به نو ملک آباد شي، هم به ملت آرام شي. د حکومت تنوی د یو سر لپاره.
د چوروالی اعلامیه، درنو خاریانو، تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو، او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارک ونې به تازه او لکه د خوشحال خان مینې د پارک د ځای غوندې ښکلی یاست. درنو خاریانو، که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل، آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپیو خاوندان شول نو آیا ګناهکار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی، او همدا علت و چې هیڅکله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه ښاغلیو خاریانو، تاسې له موږ سره ډېرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تیروی هم. د میاشو او مچانو میلیونی حملې او یرغلونه مو وزغمل او زغمی هم. د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل. د ښار د بندو ویالو په مردار اوبو کې ولوېدی، او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر، حوصلې او متانت څخه کار اخلی، او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. درنو خاریانو، موږ په دې اعتراف کوو چې اوس هم ښار ډېرې ستونزې لري، او زموږ میلیونی او نارنجي زیړې لښکرې په حل کې ناکامه شوي دي. موږ منو چې زموږ نارنجي لښکر د شپې او سهار وختي پر ځای واټونه په نهو لسو بجو جارو کوي، چې د جارو سمې نیمې خاورې او دوړې تاسې خاریان د پوزې او خولې له لارې تنفس کوئ، خو بیا هم لکه د یو متمدن ولس غوندې غلي تیریږئ او حتی ډېر وړوکی عکس العمل هم نه ښیئ. د ښار په منځ کې له پراته سینا لکه د مړه خامار بد بوی پورته کیږي، خو یو نیم حساس خاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغورېږي، نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پی وکړو. منو چې د ښار کثافات کم نه شول، خو دومره ډېر هم نه شول چې ښار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویاړ نشو کولی، نو ډېر پرې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک ښار ارمان ونه خود. ستاس خدمتگارا چوروالی.
تیر کال تلفونی شبکو هم د خلکو د جیبونو تشولو سم کوشش وکړ. یوه نمونه دغه ده.
فخری مسجد ته راغی، تو ګوره چې د چا دی.
او تو دریګه کیندی سندره غواړې نو 002 دایل کړی، او که عربي غواړې نو 005، او که غربي غواړې 00.1 نمبر دایل کړی. د شبکې له خوا دی.
ته خو یغه ایندي سندره راواوروا.
ته ودرېږه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کله کړی.
کلکې که کنه؟
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دری لپاره 250 دایل کړی.
یو نمبر دایل کا
کاکا. دا خو وایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کوي.
کلکی کا
کا دا خدای کلک میکه. ولکه دې شي دا شبکه
ولی
وایي چې د ډاډه سلولو لپاره 203 کلک کوي.
زه راغم کلکه.
دا خدای کلک میکه. او لعنت دې په دې کار. وایي چې د وخت لپاره 503 دایل کوي، او د سهار لپاره 2، د غرمې لپاره 3، او د ماښام لپاره 4 کې کاږي.
یو تڼۍ کې کاږه.
اوف لعنت دې در باندې.
ولې څه وشول؟
وایي مزرعت غوړو کریډټ خلاص شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او ما رڼا هوتک درته وړاندې کړه. کلیکونه را لېږي نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دغه دي: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیستا
طالبان به هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لفهمه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کباب تا ٹنگ ور کرا ٹول کیارا دمن ڈکتا ہر چا سکا آشنا رباب تا ٹنگ ور کرا ٹول کیارا حجرت کلی پسل